د سهار شپږ بجې شپې احمد شیبریم د سدی رډو د ریسات پخپرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به استماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د روټرز خبري اژانس سره راپور لمخي د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل چې که بلینکن د غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریه ته په سپکاوی تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19مه غونډې ته وربللی و خو د بهرنیو چارو وزیر د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه اجتماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په اجتماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 40,000 پاڼو اسناد ورسپارلی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د قشتېپې کانال چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 1600 کیلومترو په اوږدوالي د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه او پر دوهمې برخې اوس کار روان دی. په پاکستان کې یوې محکمې پرون پنجشنبې یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس سره راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې یوې مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واټساپ له لارې د یوه پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه او پیشندل شوه. کرن چې عمر یې شاوخوا 10 کاله او د 4 اولادونو مور ده محاکمې 3 کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی دی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. اسرائیل تر اوسه په لبنان کې د مخابراتي وسایلو د چاودنو په اړه چې اکثر قربانیان د حزب الله د ډلې دي څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیده کاملا هاریس پر راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپینه ماڼۍ پرون پنجشنبې په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوې د سپتمبر په 16مه ترسره شي د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحد ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیې او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. اروپای پارلمان لافان شوزون جنو سره د طالبانو چلند خندلی او یو پریکلی کې تصویب کړی.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن
حقا گفتنی چه ده خز و جلی راپور تکری ویل ایسم چه تقریبا 15 یا 9 سلنه با همدغ پریکلی که شاملی سویدی.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سرګندونې هم لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت ممنوعه لیست څخه لیري کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتو له لوري د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو او په افغانستان کې به د پاسپورټونو د اخیستو له شکایتونو خبر شي. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې څلور زره 1500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلند غندلې او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر له حقوقي سره د حساب کتاب خوشتنه کړې. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړلیک په تصویبولو سره پر هغه هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغوی ملاتړ کړی. جزئیات په دې راپور کې.
اروپای پارلمان وای په افغانستان کې عامه ژوند څخه د ښځو لرې کول باید ودرول شي. جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټایډ باید بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. اروپای پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو لرې کول وغندل. په هغه پریکړه لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنځشنبه تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زور له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کیږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کیږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کیږي. اروپای پارلمان غړو په دغه پریکړه لیک کې چې 1515 غړو ورته مثبت رائے ورکړی او اتو منفی او 43 غړو هم له رائے ورکولو ډډه وکړه ویلي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو تر څنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې د سیشن مې پوره پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالې وربلل شوې وې. پرستو یاري چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې د سیشن مې په ورځ د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوې پریکړه لیک کې منعکس شوې دي.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنه چې د ښځو ډلې راپورته کړي، ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99 سلنه یې په همدغه پریکړه لیک کې شامل شوي دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړه لیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای
سئ.
د اروپای پارلمان غړو همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغه یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقوقو اړوند نږدې په هر غونډه کې مطرح شوه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بي د ورځې په غونډه او لاغې مخکې په جنیو کې تیرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې هم دغه یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل ځبان د درې کلنه واکمنۍ کې نجونې لښبګم ټولګي پورته ځکړو راګرځولې او همدې نجونو او ښځو پر مخ د پونتونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړه لیک کې همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې او هغه حکومتونه یې غندلې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 90 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپای پارلمان پریکړه لیک همدارنګه له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلې دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسکونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او لتور لست څخه د هغوی د نمونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ پراپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خدا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری یا UNHCR په مالی ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالی د 2022 میلادي کال د جون میاشتې زلزلې سختې ځپلې وې، او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټولګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولې ول. نجیب الله خیل راپور لري.
پا پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي، او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې، او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ولواس کې په دې کې جراحي پرشنم کې ان شاء الله العزيز او صرفا او فدی به پکې کې نسایب لدی خدمات به کې ان شاء الله العزيز چې په دې سره به د ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ویل:
ان شاء الله د موږ خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بل لوري ته ځایی اوسیدونکي د دوی په ولسوالیو کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایی اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه، موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاوی دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شغه بیمارو تقریبا تر ولایت او گردیز کابل پر دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا چې دلته کې روغتیایی دغه اسانتیاوی نه
وي. یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس هم د یوې بلې پروژې د اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکانو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړی، ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چې راشي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری.
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمنګ سپدې کې وګرا کی ولس شې دا زمنګ مټی دی او د ملا تیر دی. نو د دیو نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمنګ سره کومک وکړي، زمنګ پروژې وساتي.
د اسلامي حسین نړیوال مؤسسي مسولین وای په سیمه کې دوا جوړې څاګانې باسي او د مریض برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څخلو پاکي وبو رسوي. په کونړ کې د یادې مؤسسي مشر هجرت الله لطیفي
د دې دواړو پروژو مالی لګه 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې به په هر کلو کې 350 نفر د دې څخه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 350 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکي وایي د څخلو پاکې اوبه نه لري. په وینا یې په ډېرو ستونزو له سیند څخه کورونو ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډېری وختونه یې د ناروغۍ سبب کیږي. سید عاقل شاه
مخکې به زمونږ هم د دې کلي ولسي ماشومانو د ویالو نه اوبه څښلې. اوس هم په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا د 650 به د صحیح پاکو اوبو نه برخمن شي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوي چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړی او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سختري چې حماس ډلې د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرائیل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادي او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ګالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 1.5 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3.5 زره کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابري او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنځشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې پر څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې سارې چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سه‌شنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې به یو تحلیلي مطلب در سره شریک کړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په وضعیت پاړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لینډا توماس ګرینفلند چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبری ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخ پر خرابې دوه دی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډیر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډیر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقینا هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia. اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړی توب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړې لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړې لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پیښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خوله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای، اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. لړډلې حکمت الله حکمت آزادي رادیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټ پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو ترمن د افغانستان په قضیه کې موجود دی، دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچیر دغه هوادونو د یو دریڅ څخه په نننوی چارواکو باندې فشار راوستي وای، نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوی.
دغه شاند نړیوال وړي کوبل کارپو جاوید جاوید بیا په دی اړه وای،
د افغانستان خلق د بشری حقونو مستحق دی او د بشری حقونه عقلانی او منطقي دی. دوی د دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي، د افغانستان خلق دی مستحق دی او دوی باید د بشری حقونه لکه مکتب ته تلل، پوهنتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کول لپاره زمینه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
په افغانستان کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي سره لدی چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د میاشتو په تیریدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي ورسېدلي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیریدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت را تراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او که ډېر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلې، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانون کې توګه تر ټولو لوی امده ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي، تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډېر ځنډ کېږي. زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمور
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خبرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د شکایتونو په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځنی ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینه اقدام بللی دی. د ریاست د چارو د ښوالي په موخه د جولای په 28 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د 93 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورتونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزی. ډیرای دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامنی، بیکاری او پرنجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیری اگست میاشتې په دویمه په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي.
شپږ بجې او 1:30 شپې لنډ خبرونه لرو. البته یادونه وکم چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام هم وړاندې په خبرونه کې لرو، خو اوس د خبرونو وخت. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی اجتماعي غونډې ته اشاره کړې چې په 2020 کال کې افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپی کانال اړوند ساحې د خاورې د اسموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړي. په پاکستان کې محکمې پرون پنځشنبې وی مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د اسپانیا ستریاسم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیډرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان ویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه و او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل. په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنن 500 دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه افغانستان د 6 وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه ورځنۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریمه لوبه سبا شنبې له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه له ګواتیمالا وګټله، دوهمه یې له ارجنټاین وبایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې ده. په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورستر بلې په ډیرې دودي. دغه شکایت کوونکي تر ډیره د ولسوالیو او لری پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژۍ د چارو پوهان هم دا خبره مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیل په لوه په هیڅ ډول له ګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت علتونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې په اړه څه وایي او د حل لارو امکانات څومره دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لاده د شاوخوا 12 تیریږي، خو لا هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پرموږ باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هوادونو پرتلا د انټرنیټ د لوړې بای په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو تر دغه هم نور ته ضروري کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یو دانه شبکې لرو. د افغان وسیم د نور شبکې نشته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي. وایي چې دا ته پم لارونه وشي نت ته تې شي کته نه شي به کې میش ډېر ستونزې دي به کې نه حل کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کراش میر معلوم نه دی، خو د پرزیدلی جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددل است په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمه بندویټ له 15 هیوادو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چدی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر څلوېختو میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انترنه دي، په هغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وي، چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي، او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا پلری پرتو سیمه کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که هغه انټرن 3G ته واوري او 3G نه 4G ته واوري، هغه به خدمات هم خکېږي، کیفیت هم خکېږي. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو زمنګ ټول مخابراتي انټرن 4G ته روان دي.
خاغلی شمس وايي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالت یې لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بل شبکې سیم کارت حالته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي، هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري، او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي، او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې موږ وګورو زموږ په ټولنه کې وروستیو 40 الا تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي، چې نه تنها دا چې د استاد په کشر، بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد ځای ته کوو ګورو، ډیره لوړه ډیره درنه ډیره د احترام ډکه یو جایګه ده، ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغه وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، نو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې تاثیرات کړي دي.
بلې استاد، که درته ووایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې مونږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. موږ وګورو په اصل کې دوه ته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظه دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د ده د کور کرایه د ده د اولاد نفقه او د خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سرنګلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه د خپلو سترګو لیدلی حال. مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو، هېڅ امکان نه لري. عقل دا نشي منلی، ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې د ما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان د فائدہ ما د حالات تک وګورو امنیت د ژوند یو برخه ده دا سې دي چې کله چې تمام مانو مو وایي چې امنیت راغله نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم امنیت راغله زه کار ته ضرورت نه لرم دا سې امنیت تنه نشي کله چې امنیت مو وایي چې نور ګلی ګلزار دی وطن بس شنه او وزیر چې راغونه لګیدلی امنیت دی امنیت یو جز دی د ژوند د موږ د ضرورتونو یو جز دی ولې تمام مانو مشکلات شته دي موږ پټول نه کې
bale کچری دی استادانو ستونزې حل نسی وځي خبره ده لکه څنګه تاسو وای دوی سم زکونکو ته تنسی ور زکولای څومره دلته د زکونکو حق تلفس
کوم تاسو ګورو مطمئنی ما د مو غونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي د دې نږدې هیوادونو نه وایو داسې اندونزیا او مالزیا او سعودي او د نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو البته د استاد جایګاډي رلواله استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شي البته د کور وسایل ته ورکړل شي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دی ورکړي د حکومت ترڅنګ د ټولنې د نور بایسوس خلک باید په دې فکر کې وسی چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په آرام افصابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې دمو تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسې کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پایله کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کینی او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پایلېږي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یو چاپېریال کې منظم کینی په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیم پي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شایان دي چې د یو شاګرد لپاره ضرور دي چې دا باید په سیم کې د یو شانه ته توجه وکړي او احترام د یو ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسرګانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په وار چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان هم باید په خپل ځای سه عملي کړو
بله د استادانو په ستونزو باندې خو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغه سي خپل دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري د استادان لرو چې هغه دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځای کار کاوه معاش درلوده مګر دوی دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوي. تاسو د یو استاد په صفات خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپل مسلی دلی دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی. استاد ته په تمامه معنا د یو مناسب چاپیریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم، د یو پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم. د دې دپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم، که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپل انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول لمخی هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کو ترڅو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول به رفع کړل شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجه ده او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. والدین که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس لري، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دي تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوق ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړي دي دا ور انتقال کړي او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره، د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به د پرښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یې. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بېګه ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
ولې استاد دا چې د موږ او تاسې بس زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نه او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغمبر لرم او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد پوسته، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهیږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې غوښتونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی او دا د موږ مکلفیت دی د پلار په توګه، د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانه هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولای چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي، نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خفه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزی چې ورته وي مغزی سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د ما په ټولنه د ښځو د تعلیم بندست منفي اغېزه کوي. ولې نه، په دې خو ټول پوهېږي، پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنې دا یو ازادي سټرس دی چې د ما ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدا لازب کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و د پوهنتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. تربیه پرز دی که چې یاست الله ممل او ملګری.
جانان برادر.